las param khada wa baduse.
سلام شه شاین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا بلوچستان او سیمینه په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه لرو او زنو نړیوالو مطبوعاتو نړیوالو موضوعاتو باندې مهم تاسو د پاره راپورونه راوړي دي خړومبه د دې وخت خبرونه و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تېرې شپې راغلې زلزله کې د وژل شو شمېره 860 ته پورته شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. لاغي ورستو دا چې کله د سپتمبر پر شپږمه پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې چې لبجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او تجارت وتړل شو. ځینو خلکو مشال لیدو ته ویلي چې د دروازې د تړل کېدو لبجې ګڼ شمېر خلک د تورخم نه پورې راپورې ایثار پاتې دي چې پکې ځینې یې ناروغان هم دي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پر تورخم دروازه وروستیو حالاتو اندېښمنه کړې ده او پر دغه اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره په رابطه کې دي. د بلوچستان د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویلی دی چې پاغه صوبه کې په سکولونو کې د بنیادی سهولتونو د نشتوالي له امله د لس لکه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. نوموړي دا خبره پرون په کویټه کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. د نگران وزیر په خبره د صوبې زیاتره سکولونه له بنیادی اسانتیاو بې برخې دي چې له امله یې د پرایمري سکولونو د ماشومانو د تعلیم څخه لرې کېدل یوه عادي خبره ده.
5716 سکولونه داسې دي چیرې چې د تشناب اسانی نسته، کوم چې ډیره د افسوس خبره ده، ځکه چې بیا د ویر خبره دا ده چې هم په دې کې د 1700 څخه داسې بې تشناب سکولونه دي چیرې چې انجونې زده کړې کوي.
قدر بخش بلوچ زیاته کړه چې په صوبه کې 81% پرایمری سکولونه دي، خو د میډل سکولونو شمیره بیا صرف 12% ده چې لامل یې زیاتره ماشومان د پرایمری وروستو تعلیم جاری نشي ساتلی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خزانې نگرانی وزیر شمشاد اختر وویل چې د ګازو گردشي قرضې 350 بلین روپو ته پورته شوي دي او د ژمي د مخه د ګازو په بیه کې د زیاتوالي نه بغیر بله لار نه لري. د نوموړي سره په دې خبری کانفرنس کې د نگران کابینې نور مهم وزیر وزیران مرتضی سولنگی، گوهر اعجاز او محمد علی هم ملګری وو. وزیرانو زیاته کړه چې د ملي ګټو پر وړاندې د ناوړه استفادې د مخنیوي په ترڅ کې به د ټولو نړیوالو تړونونو پوره کولو ته ژمن پاتې شي. د خزانې وزیر د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نړیوال بینک، آسیایي پرمختیایي بینک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره مذاکرات پیل کړي او تمه ده چې روان کال 6 بلیون ډالر ترلاسه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تیر شپې راغلې زلزله کې د وژل شو شمېره 860 ته رسېدلې ده. دغه زورور زلزلې د اطلس د غرونو له کلیو څخه د مراکش تاریخي ښار پورې ودانۍ نړولې دي. زلزله کې لږ تر لږه 602 کسان جوړ شوي، دی چې په روختونونو کې درمل نه روانه ده. وزارت لیکلی دی چې ډیر ځان له خارونو او خارګوټو بهر په کلیوالو سیمو کې شوې دي. د مراکش ټلویزیون د پیښې سیمې خو وښودلې چې ډیر خلک د زلزلې نه پس د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر ناست دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د مقامي وخت مطابق د شپې څخه د پاسه 11 بجې د راغلي زلزلې ابتدایي شدت 6.8 درجې وو، خو 19 دقیقې وروسته د 6.9 درجې یو بل زلزله هم راغله. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریس ویلي دي چې د جیشل هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلون په بحران د قابو موندنو موندلو توان لري او باید په دې لړ کې اقدامات وکړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال ماحولیتي بدلون له کنټرول څخه وتلی او باید دا هیوادونه په دې اړه نړیوال مالی مقررات له سره منظم کړي. ګوتریس په نوې ډیلی کې وویل چې اقلیمي بحران په زیاتېدو دی، مګر د اجتماعي غبرګون د هیلو اعتبار او چټک اقداماتو نشتوالی دی. او نن د آسیا کرکټ کپ سیالیو په لړ کې دا مهال د سریلنکا او بنگلاديش لوبه روانه ده. دا مهال سریلنکا بیټنګ کوي او په 8 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 223 منډې جوړې کړې دي. تر دې یوې ورځ وروسته به د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې هم په کولمبو کې سیالي ولري. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د انخطي وروستو د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده.
دول خو ته مریضان دي، شوکت خانه مریضان دي، هغه سی ورځ د خپل تاریخ نه پاسي بیا لاس ورځ نوبت نه ورته رسیدي.
د تعلیم نگران وزیر وایي چې په بلوچستان کې لس لکه ماشومان لسکولونو بهر دي.
یو اگایی د پاره د یو خلکو کې شعور د پیدا کولو د پاره موږ دا یو پروګرام ارګنایز کړی دي.
او په خیبر پختونخوا کې ولس د صحت کارت په سہولتونو کې د بدلون غندنه کړې ده.
د صحت کارت چې کم زور حیثیت وو، نو پکار دی چې هغه بحال په بحال پاتې شي.
سیمه اورنۍ نه هم په مهمو موضوعاتو راپورن لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډم به موضوع ته نن په سلورم ورځ هم د تورخم دروازه د هر رقم تګ را تګ د پاره تړلې پرته ده. د خیبر ضلع انتظامی مشران وایي چې لنډی کوتل میچنۍ چک پوسټ نه تر تورخم صفری نقطې پورې ټول کنټرول د پاکستان پوځ په خپل لاس کې خسته او هلته څوک نه ورپرېږدي. په لنډی کوتل کې سر شوي زیاتره افغان وګړي بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. د ستمبر په 9 نیټه هم تورخم کې سرکاري او کاروباري دفترونه بند دي او دوه اړخیزه تجارت په ځای ولاړ دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د سپتمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د تورخم دروازې خلاصېدو په اړه ورته څه نه دي ویل شوي. تورخم دروازه په اوس په خپل کنټرول کې اخیستې او د لنډی کوتل میچنۍ چک پوسټ نه لاندې تر صفري نقطې پورې چا ته اجازه نه ورکوي چې تورخم په طرف لاړ شي. تورخم باندې تجارتي هلې ځلې ودرېدلې او زیاتره ناروغان او مسافر چې غوښتلې افغانستان ته واوړي د لنډی کوتل نه بیرته پېښور ته ستانه شوي. یو افغان وګړي نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې د کینسر یو مریض علاج لپاره پېښور ته راوړی وو او اوس غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو تورخم دروازه ورته تړل شوې.
موږ دلته مریض لرو، د شوکت خانم تقریبا دوه میاشتې کېږي زور راځو، نو اوس په پلان ګټ بند موږ راغلي وو د موږ واکسین کې مو خلاص اسوله، نن وخت چې بیرته افغانستان ته لاړ شو خو ونه توانېدلو د په خاطر باندې سیګنال بند ده. موږ دلته پات شو په مشکل خو ډیر وي ته حد وتلای وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې اصل شپ پات کې هغه درې اصل شپ خرچه موږ ځان سره وړه و. دلته هم دا اوس موږ به خرڅ یو او هلته مشکل ډیر وي. دوه خواته دوه خواته مریضان دي، شوکت خانم مریضان دی هغه سی واور از دو خپل تاریخ نه پاسی بیا لاس روز نوبت نو ورته رسیدي موږ د دوړو حدود مشور نه دا غوړو چې لار خوش کړو ستا خپل مشکلات خبر دلار حل کو.
یو بل افغان وګړي دلاغا هم را سره خپل حال شریک کړ.
زما مور مریض زړه تکلیف اپریشن ته مې راوسته اوس تکلیف خو ډېر جوړ شوی دی تک را تک کې مخکې خو بیا هم تکلیف و په ټوکنو باندې اوس خو بیخي تکلیف زیات دی. ویزا او پاسپورټ خو بیخي شته جانارو او چې ملاو شي دی او کال ملاویږي او په ډېر پیسو سره نو دلته خو چې چا سره څه وي ختمې شولې ځکه د هسپتالونو کې لاړلې ختمې شولې یو کاټ یو شی یو چې لاړ شي وراشي چې باید سره کینی او ښه په خوشحالۍ دا لاره کولاو شي چې دا خلکو ته م اسانۍ چې ځي او هغې خلکو ته مې ټول په ښه په خوشحالۍ سره لاړ شي وراشي.
د سپتمبر په شپږمه نیټه په تورخم کې طالبانو خپل لوري ته یوه پوستا جوړوله چې پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل نو دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او د ډزو په تبادله کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته او د هغې ورځې نه تر ننه پورې د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د پاکستان خارجه چارو وزارت او په کابل کې واکمنو طالبانو له یو بل سره د اړیکو نیو تصدیق کړی خو تر اوسه د تورخم دروازې د کشالې د هواري لپاره د باقاعده مذاکراتو د پیل څخه معلومات نه دی ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دو نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
په بلوچستان کې د تعلیم نگران وزیر ویلي دي چې د صوبې په 15,000 څخه زیات سکولونو کې د زده کوونکو لپاره تشناب نشته. په کې 1,100 سکولونه د جینکو دي. د نوموړي په خبره چې 6,000 سکولونو کې استادان نشته چې له امله ډېر سکولونه تړلې پراته دي. بلخوا په یو دستور کې ویل شوي دي چې د صوبې د تعلیم د ودې لپاره حکومت او لستا پګړه سره د کار کولو اړتیا ده. نور حال ایوب ترین راکې.
د بلوچستان د تعلیم نگران صوبای وزیر قادر بخش بلوچ ویلی دی چې په صوبه کې د تعلیم وضع ډیره ترنګلې ده چې لامل د لس لک څخه زیات ماشومان د سکول څخه و سمبار دي. نو مړي د خبره په کوټه کې به خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د صوبې زیاتره سکولونه د بنیادی اسانتیاو څخه به برخې دي چې لامل د پرایمري سکول وروسته ډیری ماشومان د تعلیم څخه لری کېدل یو عادي خبره ده.
5,716
سکول ایسے ہیں جن میں بچوں 15,000 سکولونه داسې دي چیرچې د تشناب اسانی نسته، کوم چې ډیره د افسوس خبره ده. ځکه چې بیا د ویر خبره ده چې هم په دې کې د 1,100 څخه داسې بے تشناب سکولونه دي چیرچې انجونی زده کړې کوي.
اور ان میں جو ارنی ہے وہ یہ ہے کہ 1783 سکول گرل سکول ہے یہ پہلے ہیں.
د لند محاله وخت لپاره د تعلیم صوبای وزیر زیاته کړه چې په صوبه کې د پرایمری سکولو کچه یو 80% ده او داغه په مقابل کې د میډل سکولونو کچه یوازې 10% ده او په نتیجه کې زیاتره ماشومان د پرایمری وروسته د و تعلیم ته شاور وګرځوي. د بلوچستان د تعلیم وزیر د خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هم په هغه ورځ په کوټه کې د تعلیم په اړه یو دستور جوړ شوی و، په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د بلوچستان اسمبلی سپیکر میرجان محمد جمالی هم ګډون وکړي. په دې دستور کې زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو په هیواد کې د تعلیم کچه بیا په خاصه توګه د نجونو و تعلیم ته په سمه توګه پاملرنه نه وي سوې، تر هغه وخت پورې هیواد د ترقۍ په لور تګ نشي کولی. په دې ترڅ کې د یادې دستوري وی برخوالي او د ساينس او ټکنالوژي پونتون کوټي ایویز د کونکي مازی په مشال ریډو تول په کار دی چې د تعلیم یافته ځوانانو د صلاحیتو څخه حکومت ګټه پورته کړي.
مشري خپل کشنانو خپل ملګرو راوړو او هغه چې دی واین په سیراسي او سبق وای بیکاز دا ټایم دی چې بغیر د قلم یو شی نسی کېدای. خبره دا چې مسائل ډیر دي زموږ اور مش اور باندې خبر یو چې دا زموږ مسائل دي پر سولوشنز باندې مش نه یو خبر کړي یو هم نو ویل چې د دې سولوشن دا دی راځي چې دا راځي د یوت سره خبر یو کې مش چې دی پوتنشل لري مش چې دی هغه انټلیکچوال مش ور سره ایز انټرن کار کو ما دلته یو ایجنډا وو هغه چې سکولان باندې ټیچرز نه لري د یو بیسټر سټوډنټس یو مډل ته ایجوکیشن خو ورکول شي
په دې اړه د تعلیم د ادارې مرستيال مشر عبدالظاهر زیاده کړه
لټریسی مطلب دا دی چې هغه کسان چې اوټ اف سکول چلډرن دی یا سکول نه دی تللی یا نسیت لای هغه موږ برته په فارمل سیټ اپ کراولو د دې د پاره د خو یو ورځ زما په خیال سره کافی نه ده لیکن د یو اگایي د پاره د یو خلکو کې شعور د پیدا کولو د پاره موږ دا یو پروګرام ارګنایز کړی دی چې په خلکو کې د شعور راسي چې څنګه موږ د تعلیم خواته د لټریسی خواته خلک راوګولو او د دې شرکت د دې مرګرتیا د دې تعاون په ذریعہ سره موږ هغه کښنیان چې کوم د سکول سبار دي یا ډراپ اوټ شوی دي یا د سکول کې نه دي هغه د لپاره موږ یو لارې او طریقه کار موږ جوړ کړو دا زموږ مقصد دی.
بل پلو ته ډېرې وینا کوم کو دا هم ول په کار دي چې حکومت داسې پالیسی یا تګلارې ترتیب کړي چې یو ماشوم هم د تعلیم څخه به برخې پات نه سي. په دې اړه بغور سو په صبح کې د تعلیم د لپاره کار کوونکي یو خیریه موسسه و مرستيال مشر کلیم اڅکزی ته
مین ډپارټمنټ ساده هیلتي او ساده ایجوکیشن دی سرکار د پکار د چداسي پلانینګ وکي داسې ستراتیجی وکي چې زما او ستاسو ماشومان د ایجوکیشن سره د هیلت سره دی ټچ سي دا خو په معنا زه د نور نان ګورنمنت ارګنایزیشن ته زه اپریشیټ کوم چې دوی خپلې مدد اپ کوي یا په بل معنا کوته وګوره د کوم خلکو چې کوم ډونر دی بار ممالک دی او فاندینګ ورکي د کوم پرپز لپاره د کښنانو د سباوند لپاره کښنان دا انرول کوي
په بلوچستان کې د تعلیم د کارپوهانو په وینا چې په صوبې کې د تعلیم کچا شپږ څلوېشت فیصده ده او په دې کې د انجونو د تعلیم کچا د شپږ ویشت فیصده څخه هم لاندې ده. دلته د محکمې تعلیم د یو رپورټ له مخې چې په صوبه کې شاوخوا لس لکه ماشومان په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کړې کوي لیکن په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې شاوخوا دولس لکه ماشومان اوس هم داسې دي چې هغه د سکول څخه بهر او د تعلیم څخه بې برخې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د 1300 میاشتو رئیس ترهګر او وسلوال بریدونه ډیر شوي دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا نه په لوی شمیر کې پاتې شوي وسله د ترهګر وړلو لاسونو ته لویدلې ده او د پاکستان لپاره خطر جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا د قومي سلامتۍ کونسل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو دپاره هیڅ وسله نه ده پریښې. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راشد خټک راکړي.
د پاکستان د خارجه وزارت ویاند ممتاز بلوچ زهرا ویلی دی چې په افغانستان کې په لوی شمېر کې د امریکې نه پاتې شوې وسله د ترهګرو لاس ته لوېدلې ده چې د پاکستان لپاره خطر دی. په 8 ستمبر په اسلام آباد کې د اونیس بریفینګ په مهال هغې وویل چې د خارجه چارو وزارت په چا تور نه لګوي خو دا صورتحال نړیواله پاملرنه غواړي. تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هم ویلو چې په افغانستان کې د امریکې پریښې وسله د پاکستان خلاف استعمالیږي خو د امریکې د قومي سلامتي کونسل ویاند جان کربی دغه تورونه رد کړي وو. ده په نیویارک یو خبري کانفرنس ته ویلو چې امریکې په افغانستان کې ترګرو ډلو لپاره هیڅ وسله نه ده پریښي، بلکې ټول جنگي سامان د افغانستان امنیتي ادارو ته سپارلی وو او دغه د دوی مشن وو، ځکه دوی غوښتل چې افغان پوځ پیاوړی کړي چې د خپل ملک حفاظت پخپله وکړي. تزیانګران وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو لخوا په حملو کې زیاتی یوازې د امریکا د پاتې شویو وسلو نتیجه نه ده. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف په دې هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل:
په افغانستان کې یقینا اسلحه د امریکا پرتا ده، اصلي مسله نه ده، دا مسله د نیتونو ده، دا مسله د پالیسیانو ده، دا مسله په لویه کچه ده، دا په دوره وړې کچه نه ده. نو زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې د طالبانو په لاس کې اسلحه راغلې ده او هغه بنیاد باندې هغه پاکستان کې هلې ځلې زیاتې کړې دي. دا هلې ځلې زړې وې او دا د پاکستان د پالیسیانو حصه ده. څومره پورې چې دا پالیسیان نه بدلې، دا هلې ځلې به نورې هم کېږي، دلته کې به دا ترخګري خوره وره کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا ترګرۍ ضد ادارې ډی ایچ ایس ویل احمد وینا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واک اخیستلو نه پس تحریک طالبان پاکستان ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. دی وایي چې د اشرف غنی په جمهوري حکومت کې د تحریک پاکستان طالبان غړي په ازادانه توګه نشو ګرځېدی، اوس په دوی هیڅ ټول بندیز نشته، ځکه په پاکستان کې د ترګرۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. د په پېښور کې د یوې خبري ویبپاڼې نیا دور سره د مرکې په مهال وویل چې په دې حملو کې حقاني نیټورک ککړ دی. ده وویل چې په پاکستان کې د حملو دپاره 2500 وسلوال چمتو شوي دي چې د پاکستانیانو سره افغانان هم پکې شامل دي. د وسلوالو په حملو کې د زیاتی پاړه په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز ته زینګار مبارک کلی د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
امریکا په خپل هم لکه په تیخته تلې ده، لکه هغوی هغه معامله ریزالو کړې نه ده، نو په تیخته باندې اوتی دي او د هغې چې کومه دی نو افغان طالبانو ته ډېر غټ یو مورل بوسټ میلاو شوی دی، او هغه چې کومه دی نو داسې ګڼي چې ګیري د درسته نړۍ د ائتلافي ځواکونو د امریکې او د ناټو چې څومره ځواکونه دې ته مونږ شکست ورکړی نه، دغه چې کومه دی نو پاکستان خلاف هم لکه چې کومه طالبان دي هغوی ته دغه وسه سپورټ ترلاسه دی.
د پاکستان حکومت او د تحریک پاکستان طالبان ترمنځ تیر کال په نومبر کې د ډزبندۍ ختمېدونه پس په ملک کې ترګرۍ او په امنیتي ادارو د وسلوالو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈی د یو رپورټ تر مخه د روان کال په لومړۍ شپه په میاشتو کې ترګرۍ په پیښو کې 309 کسان وژل شوي دي. پاکستان تور لګوي چې حمله کوونکي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې واک لرونکي طالبان دا تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
عوامي نشتلګوند د پوز د مشر جنرال عاصم منیر لخوا د صنعتکارانو سره په ملاقاتونو نیوکی کړي دي، او د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې اقتصاد رغول د فوز کار نه دی، بلخوا صنعتکاران او سوداګر د اقتصاد رغول لپاره د فوز په کردار د خپل اطمینان څرګندونه کوي. وایي چې پوز به مقامی صنعتکارانو او بهرنیو پانګوالو لپاره امنیت یقیني کړي. دا دغې وروستو دا چې د فوز بشر په دې وروستیو کې د هیواد د اقتصاد رغولو په هدف په کراچۍ او لاهور کې د صنعتکارانو او کاروباریانو سره ملاقاتونه کړي دي، او د سرمایه کاری د راکش کولو لپاره د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر په نامه اداره هم جوړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پوز د مشر لخوا د صنعتکارانو سره په ملاقاتونو نیوکې کړې دي، او هغه ویلي دي چې د اقتصاد رغول د پوز کار نه دی. ایمل ولی خان دا خبره د ملکن په درګۍ کې د سپتمبر په 8 نیټه د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه وویل چې د پوز مشر په دې وروستیو کې د اقتصاد رغولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي، او د صنعتکارانو سره ملاقاتونه هم کړې دي. خو ایمل ولی خان وویل چې پوز دی د امنیت ټینګ ساتلو خپل کار ته زیاته توجه وکړي.
چیف صاحب لگے ہوئے اکانومی کو سنبھال رہے ہیں.
دا پوز مشر لگیا دے اقتصاد سنبھالوی لبہرا دا پاکستان لپارا قرضے راوڑی دا ہم خبر دا خود پوز خپل اصل کار دفاع کول دی
اپنا کام ہے ڈیفنس.
ایمل ولی خان دا خبر دا غیر رستو کڑی دا چی دا پوز مشر جنرل عاصم منیر پدی رستیو کی دا ہیواد دا اقتصاد درغولو پا ادب پا کراچی او لاہور کی دا صنعتکارانو او کاروباریانو سره ملاقاتونه کړي وو او پاکستان ته د سرمایه کاری را کش کولو لپاره د سپیشل انویسمنت فیسیلیټیشن سنټر په نوم یو نوی مرکزی اداره هم جوړه شوې ده چې پکې د نگرانی کابینه د غړو په شمول د پوز مشر ته هم غړیتوب ورکړی شوی دی. خو صنعتکارانو او سوداګرو د اقتصاد رغولو لپاره د پوز په کردار لوبولو د اطمینان څرګندونه کړې ده. په پیښور کې صنعتکار او د چیمبر اب کامرس پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه د اقتصاد ښه کولو لپاره د پوز په کردار لوبولو اطمینان لري چې پوز به مقامی صنعتکارانو او بهرني پانګوالو ته امنیت یقیني کړي.
مون اکانومی ډیر زیاته خراب شوې ده او اکانومی په واپس په ټریک باندې راوستلو لپاره ټول وسایل استعمالول پکار دي او په دې کې خاص کر د آرمی انټرونشن چې دی یا کردار چې دی هغه په دې وجه ضروری دی چې زموږ مسله چې ده لا اینډ آرډر ډیره لویه مسله ده. زموږ سیکورټی ډیره لویه مسله ده. بغیر د سیکورټی نه او امن و امان د حالات بهتر کولو نه زموږ اکانومي بهتر کېدای نه شي. نو په دې وجه باندې زه وایم چې دغه اکټیو کردار چې دی دا پکې پکار دی. باقي چې دی کار خو د سویلین حکومت دی. پولیټیکل سټیبلټی چې ده ډیره زیاته ضروری ده چې وہ سلیکشن وشي او خیر سره نوی حکومت راشي.
یاد دی وی چې د سپټمبر په ومه نیټه د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په غونډه کې هم د هیواد د اقتصاد رغولو په اړه خبرې شوې وې او په دغه ورځ د کور کمانډرانو د غونډې په باره کې د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې لیکل شوی وو چې د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې پوز به د هیواد اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته کوي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوس ورځو پیښور ته چرته چې پولیسو په تعلیمي ادارو او هاسټلونو کې د نشه یي موادو پر ضد باندې کمپاین پیل کړی دی. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د منشیاتو استعمال په زده کوونکو کې ډیر شوی دی او کم کسان چې په دې کاروبار کې ملوث دي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي نه کیږي. تفصیل وسیم سجاد راکړي.
د پیښور پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشنز کاشف آفتاب د زیارت په ورځ په پولیس لاین کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د کمپین په پیل کې د 1400 نشه یي موادو پلورونکي کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او ډیری نشه یي پلورونکي گرفتار کړي هم دي. ایس ایس پی اپریشنز کاشف آفتاب په خبری غونډه کې وویل
بلکه خصوصی طور پہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں سٹوڈنٹس کی
خصوصی طور پہ زمونږ د تعلیمی ادارو ماشومان په نشو اخته شوې دي او نشه حلقان او جنکه دواړه یو شان متاثر کوي. د خیبر پختونخوا پولیس یو کمپین شروع کړی دی او تعلیمی ادارو کې دننه او د ادارو فوشا داسې کسان په ګوته کړی دي چې زمونږ راتلونکي نسل په نشو باندې اخته کوي. مونږ یو لیست جوړ کړی دی او تقریبا دې کې 200 نمونه مراجمه کړی دي چې زده کوونکو ته نشه ورکوي. د دین علاوه مونږ په مختلف خرونو کې هم د نشه خلاف کمپین شروع کړی دی.
اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پہ پورے شہر کے اندر اس کمپین کا آغاز ہو چکا ہے.
دا په داسې حال کې دا چې په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو اتحادیه وار په وار د پوهنتون په ساحه کې د نشه یي موادو پلورونکو او په زده کوونکو کې استعمال پر ضد احتجاجونه هم کړی دي او د انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې په یاد مسله کې ککړ تنانو خلاف دی کاروایی وکړلې شي. د پیښور پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیه ویان جنید خان مشال ریډیو ته وویل
مونږه تیر کال په 2022 کې یو کمپین لانچ کړو چې د انټی هراسمنت او انټی نارکوټکس په نوم باندې مونږه کمپین لانچ کړو. پای کې مونږ بیا احتجاج هم وکړو، پای کې مونږ بیا ملاقاتونه هم وکړل، خو د هغې باوجود چې کوم دی نو اوس په دې 2023 کې د منشیاتو استعمال چې کوم دی نو په هاسټلو کې او په یونیورسٹی کې ډېر زیات سیوا دی. مونږ وایو چې دا سټوډنټان دلته سبق لراځي، نو چې سبق لراځي نو د دوی پرائمری دغدارې چې دوی سبق زده کړي، نو دلته په تعلیمي اداره کې دا منشیات او دا نور سیزون چې کوم اداره کمزې نرزې دي مخنیوی دی وشي.
ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب په یاد خبري غونډه کې وویل چې د کمپین د پیلولو وروسته په پېښور کې د نشه یي موادو جوړونکو کارخانې تړلو نه علاوه 2.5 کیلو آیس، 15 کیلو هیروئن، 110 کیلو چرس او 1.5 لیټره شراب نیولی او د 1.5 ملزمانو گرفتاری هم کړی ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو اوریدونکو او تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. د لاغي وروسته دا جکلا د سپتمبر پر شپږمه پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. د بلوچستان د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویلي دي چې په دغه صوبه کې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له امله د 100,000 څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر وویل چې د ګازو گردشي قرضې 350 بیلین روپو ته پورته شوي دي. د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تیر شپې راغلې زلزله کې د وژل شو شمېره 1,40 ته رسیدلې ده. دغه زورورې زلزلې د 13 د غرونو له کلیو څخه د مراکش تاریخي ښار پورې ودانۍ نړولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د مقامي وخت مطابق د شپې څخه د پاسه 11 بجې د راغلې زلزلې ابتدایي شدت 6.8 و، خو 19 دقیقې وروسته د 6.9 درجې یوه بله زلزله راغله. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوتریس ویلي دي چې د جیشل هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلون په بحران د قابو موندنو توان لري او باید په دې لړ کې اقدامات وکړي. ګوتریس په نوې ډیلی کې ویلي دي چې اقلیمي بحران په زیاتېدو دی، مګر د اجتماعي غبرګون د هیلو اعتبار او چټک اقداماتو نشتوالی دی. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریده. اوس ورځو مراکش ته، چرته چې زورور زلزلې په سلګونو خلکو ته مرګ جوبلا اړولې ده. د ستمبر په 8 ناوخته د شپې راغلی په دغه زلزله کې د 13 لغریزې سیمې نه نیولې تر تاریخي ښار مراکش پورې په یو شمېر کلیو کې ودانیو ته زیان رسیدلې دی. د مراکش د کورونو چارو وزارت سحر ویلي وو چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 2.5 کسان وجل شوی دی، خو تازه معلومات وایي چې دغه شمیره 300 اوړېدلې ده. په دغه اړه باندې د اسرار العالم مومن راپور ورو چې د زلزلې ځپلې سیمې د خلکو په غږ پیلېږي.
د سپتمبر په 8 یوې زورورې زلزلې د مراکش مرکزی برخې لړزولي او د دې هیواد چارواکو په وینا له همدې کبله سلګونه کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. ډایرکټر په کچا د دې زلزلې شدت 6.8 درجې یاد شوی دی. ویل کېږي د زلزلې مرکز له مراکش نږدې 1.5 کیلومتره لرې په 13 غرونو کې وو او د امریکا جیولوجیکل سروې د معلوماتو له مخې زلزله 13.5 کیلومتره په ځمکه کې دننه پیل شو. د راپورونو مخه د دې زلزلې ټکانونه ل اطلس غرونو نږدې 350 کیلومتر لري په سرخار رباط او د غراز کاسابلانکا خارونو کې هم محسوس شوې دي. لومړی زلزله د زلزلہ ل ځای وخت سره سم د سپتمبر په 8مه ماسخوتن څخه باندې 11 بجې وشوه او دویم زلزله یې 4.9 د جوړ ټکانونه 19 منټه وروسته بیا محسوس شول. د دې هیبات کورونو چارو وزارت وایي ډیری کسان په مراکش او سویلي سیمو کې مړ شوي دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې لسګونه جوبل کسان نو هسپتالونو ته وړل شوي دي. یو شمیر ودانۍ ورانی شوي او د خارونو لارې کوڅې له خارو خزلو ډکې شوي دي. د زلزلې د نورو ټکانونو لویرې د خار ډیرې اوسیدونکو له کورونو بهر پاتې شوي دي.
مشالې د وګړو اوریدونکو په سیمایزو نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. هند نن او سبا د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې کوربه دی. په هغه بلن لیک کې چې د هند ولسمشرې له لوري د دې سرمشریزې میلمنو ته استول شوی، هغې ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولی دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خراستر پوتنشل لري خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یا ولار د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د سپتمبر 9 د تعلیم له وسلوالو حملو څخه د خوندي ساتلو نړیواله ورځ وه. د خیبر پښتونخوا په سوات او قبایلی زلو کې په خاص توګه په دې وروستیو کلونو کې په وسلوالو حملو او د پوځي عملیاتو پر مهال په سونو سکولونه ړنګ شوي او ویجاړ شوي دي. په دغه کې زیاتره د جینکو سکولونه دي. په دغه اړه باندې فرخنده اسد مونږ لا ځانګړی راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع د جینکو د یو سرکاري سکول استاد ګلی خاندانه وای کله چې په 2008 کال کې طالبانو د دې د سکول د سوځولو هڅه کوله نو دې په خپل مخه ونیوله.
چې 20 جون 2008 کې د سکول ما بهش کله وکړه چې شتکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه به په سره وته مې چې د سکول مې سي دی ما و سي دی هغه سکول چې دی نو اوس هم په هغه حالات کې دی اوس هم لکه غیر یقیني حالات.
ګلی خاندانه وای د سواد په مټه تحصیل کې د جینکو یو سرکاري پرایمري سکول داسې هم دی چې په 2008 کال کې په ماټر ګولو لګیدلې وو او تر اوسه په پوره ډول نه دی جوړ شوی.
زه چې کوم سکول کې ما ناغې فنم لکه دا ماټر ګولې لګیدل ونه شیلتر چې دین هغه دومره سوري شوی دی کنه کله باران
د سواد تعلیم محکمې تر مخه هلته د 2008 نه تر د 2009 کلونو په منځ کې 100 سرکاري سکولونه په بارودي موادو او ماټر ګولو ړنګل شوي وو او د ځینو لرو پرتو سیمو سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي. د سواد د پرایمري سکولونو د اتحادیې یو مشر نواب فرید مشال ریډیو ته وایي د 2009 نه تر د 2010 کلونو په منځ کې په ټول سواد کې تعلیم ادارې د وسلوالو په نخوي.
زه زخه به د ټیچر دا وایم چې ډیر زیات څه پښتو د ماشومانو د فارا او خاص کر بیا د نو ماشومانو د فارا په دغه حالاتو کې دا یو طرف ته د تر هغه ځای سره کوم او بل هغه باندې د سکولونو د لارې هم بندي کړی شي او بل عام حالات هم د سازګار نو ډیر زیات څه پښتو په هغه وخت کې ډیر زیات ماشومان چې بیا سکول پریښود چې هغه دوباره سکول ته راستون
شو
په تیرو کلونو کې نه یوازې په سواد بلکې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم ګڼ سکلونه په وسلوال بریتونو او د پوځي عملیات پر مهال ړنګ شول چې ځینې لا هم غیر فعال دي. د بره جنوبي وزیرستان د تیارزی تحصیل یو اوسیدونکي انیس الرحمان مشال ریډیو ته د خپل سرکاري اسکول پاړه وایي
تقریبا تین چار سال په اسکول کې خپل سبق ویل دي او بالکل مارچ بالکل ډیمیج شوی دی ختم شوی دی کنه داسې نور داسې نور ما ډېر ځای نه کتلی چې په هغې کې سکول ول بورډ لګېدلی و ولې دغسې ولګرافي به شوې وه په هغې کې به ډیمیج و په دغې اپریشن کې په دغه ایمرجنسي به ټول سیستم سره ګاډ وډ و مطلب بالکل داسې ما ډېر ځای نه کتلی چې په هغې کې سکول سره ډسټرب شوی تعلیمي ادارې سره ډسټرب دي.
د پاکستان حکومت په جنوبي وزیرستان کې په 2009 کال کې د راه نجات په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې له وجې د سیمې ډېر خلک بې کوره او کډوال شوي وو او د نښتو او ناامنۍ پر مهال سکولونو ته هم زیانونه اوښتي وو. د جنوبي وزیرستان د بشري حقونو یوه فعاله رضیه مسید مشال ریډیو ته وایي ډېر سکولونه لا هم غیر فعال دي او لا هم د امنیتي مسلو له وجې هلته استادان کار نه کوي. تعلیم د وسلوالو حملو نه د محفوظ ساتلو د نړیوالې ورځې په تړاو ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه ورکړی دي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد یې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاتول دي چې باید په جګړو او نښتو کې تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو ته څه زیان ونه رسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شانګلې د سرکاري پرایمري سکول یو استاد شجاعت علي مشال لړیو ته وایي چې په تیرو نامنیو کې په شانګله کې په سکولونو حملې کمې شوې دي خو په مجموعي توګه نامنۍ هلته تعلیمي پرمختګ ته زیان رسولې دي.
تقریباً
روان کال د مئی په 15مه د شمالي وزیرستان په میرلي کې یو احتجاجي لاریون تر هغې وروسته ترسره شو چې د مئی پر 21مه شپې مهال وسلوالو د میرلي په موسیقي او هڅوخېلو کې د نجونو د دوو سرکاري سکولونو ودانۍ په بارودو والو زولې. د تعلیم محکمې د چارواکو تر مخه په دغه دوو سرکاري میډل سکولونو کې تر 500 زیاتې نجونې زده کوونکې وې. د خیبر پختونخوا د پېښور د مترې د یو سرکاري پرایمري سکول استاد خدیجه بیبي مشال ریډیو ته وایي کله چې د یوې سیمې امنیتي حالات سم نه وي نو کورنۍ خپلې لوریانې سکولونو ته نه لیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکی فرید خټک چې وړاندې د پرایمري او ثانوي تعلیم صوبایي ډایرکټر هم پاتې شوی وایي دوی هڅه کړی چې د صوبې هغه ټول سکولونه بیا جوړ او فعال کړي چې د نامنیو په پیښو کې ویجاړ شوي او یا هم وران شوي وو.
یوازې دا نه چې دلته کې تر هزارې دی وجه بلکې دلته کې په 2010 کې ډېر خونړی چې کم د فلډ راغلی او بیا اوس صحیح چلی چې په بیا هم فلډ راغلی وو هغې کې خصوصي تور باندې زمونږ په غرییز علاقه کې لکه سواد شو یا نور داسې زمونږ د نوې دلی چې د مرج ایریا ده هغې کې بیخي په خصوصي توګه سواد به ځکه ومایي چې زمونږ د سواد د سیند چې کم دی دا ډېر خونړی شي خو انفراسټرکچر د هغه سکول ماشوم په بل سکول کې داخل شوی وي یا ټیچر دی هم چې کم دی بل سکول ته راغلی وي هغه البته یو خبره ده چې د سکول تر هرګرۍ کې تباه کول سکنډونه اخلي خو چې سکول جوړوي بلډینګ ته جوړوي هغه بیا قانون اخلي.
بلخوا د روان کال د مئی په څلورمه په کورمه کې د څلورو استادانو د وژنې د پیښې وروسته هلته امنیتي حالات خراب شول او سکولونه د څه وخت لپاره وتړل شول چې وروسته ځایي خلکو د دغو سکولونو د پرانیستلو لپاره څو سواري مظاهرې هم ترسره کړي.
پښتونخوا کې په سکولونو بریدونه په دغه اړه مو د فرخند اسد ځانګړی راپور اورید او په پاکستان کې د میرمنو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یو ان وومن په بلوچستان کې یو داسې پروژه پیل کړی چې میرمنې په غیر روایتي څانګو کې کار او فعالیت ته وهڅوي. د یاد ادارې چارواکي وایي چې د دوی هدف دا دی چې د بلوچستان میرمنې په هغه حکومتي ادارو کې فعال ونډه واخلي چې خزینه شتون پکې کم دی. په دغه اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې و.
د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وای د کوټي په ګډون یا د بلوچستان په څلور ضلعو کې داسې پروژه پیل کړې ده چې میرمنې په ځانګړې توګه انتظامیه او عدلیه کې کار کولو ته وهڅوي. د دوی په وینا په کوټه، لورلای، نصیر آباد او تربت کې دا پروژه ځکه په کار اچول شوې ده چې په بلوچستان کې میرمنې په انتظامیه او عدلیه کې د نور صوبو په څیر مناسب شتون نه لري. د یو این وومن بلوچستان د قانوني چارو پو خلیل خان د سپتمبر پر اتمه مشال رادیو ته وویل چې دا دوه کلنه پروژه وار لمخه پیل شوې ده. نوموړي د جرمني په مالی ملاتړ د ترسره کیدونکې د پروژې د ځانګړي هدف په اړه وویل
په پولیس کې چې د زنانو پریزنس او تابن ډیر کم لیدلې، په لیویز کې د زنانو پریزنس تا په جوډیشری کې ډیر کم پم پریزنس لیدلې. نو د وخت دا تقاضا ده، د وخت دا نیډ دی چې په دا فیلډز کې دا نان ټریډیشنل فیلډز چې دی خاص کر دا جسټس سیکټر انسټیټیوشنز په دی کې دا فیمیل لیبر اور دا فیمیل امپلویمنٹ چې دی نه مش زیات کو که یو دا سی یو لا ان آرڈر سیچویشن راځي یا یو جرم سوی نو هغه زنانه بلار سی هغه زنانه دغه کیس ډیل کی.
خلیل خان وویل حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د میرمنو لپاره 15% برخه بیل کړی ده، خو د د پوینا که څه هم د دوی په هڅو په پولیسو کې دا برخه 10% ده، خو بیا هم د میرمنو لخوا مناسبه لیوالتیا نه لیدل کیږي.
مشر پټانو کې یا لیویز تھاناس والا یا پولیس تھاناس والا پاغه کې د زنانو د انټریکشن د پاره میل ناشتي دا خپل بذاتي خود ډیر لوی وایلیشن دی د پرایویسي غا د زنانو سره خدا نه خواسته کې یو د تشدد کې سوي آیا تشدد هغه ذهني جسمانی یو جنسي تشدد جنسا وي نو هغه زنانا بجای د دغه چې یو مردانه لیویز افیسر تورسي نو دا مجدا فلوي چې هغه زنانه یو فیمیل افیسر تورسي او خپل ګرد به ریکارڈ
کی. خلیل خان ویل چې دوی پادی اړه لز د کونکو او د ټولنې د هرې برخې له وګړو سره د ناستو ترڅنګ د وار لمخه موجودو قوانینو د عملی کېدو او لا نور اړوند قوانینو جوړېدو لپاره هلې ځلې کوي. په پاکستان کې په 2023 کال کې د ترسره سوي سرشمیرنې لمخې د بلوچستان ټوله آبادی نږدې 1.5 کروڑ شودل سوي ده چې تر نیمایي څخه کم پکې میرمنې دي. بلوچستان د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده، نو ځکه یې زیاتره خلک په لرې پرتو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د دې له کبله په ځانګړې توګه میرمنې عصري او شاري ژوند ته لاسرسی نه لري. د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره د کارکوونکي غیر حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی مشال رادیو ته ویل د بلوچستان په څیر صوبې لپاره داسې پروژې بیخي د هرکلی او ستاینې وړ دي. د د پوینا د بلوچستان په څیر ټولنو کې هم داسې کارونه او هڅې کولای سي چې د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. علاءالدین خلجی وویل دوی هم په دې پروژه کې لا یو این وومن سره همکاري کوي او نتیجو ته خوشبینه دي.
د زنانو په اکل باندې یا د نارینو په زنو کې په مطابق دا یو شی دی چې پولیس ته چې کومه زنانه یا پولیس سټیشن ته چې کومه زنانه ولاړه سي هغه ډیره بده زنانه ده، یا که هغه عدالت ته ولاړه سي هغه بده زنانه ده. نو دغه یو تاثر به د انسانانو د ذهنو سم باسو چې پولیس سټیشن د ازما استاد د معاشرې یو ډیر اهم اداره ده چې د انصاف رسایی کې د دې ډیر اهم کردار دی. نو په دا کې که زنانه موجود دی نو زنانه د زنانې په مسله باندې ډیر کار کوي سي او په بیغمه طریقه باندې یو زنانه خپل مسله وشځي ته یو زنانه د پېښوي سي یا د عدلیه او خاطر سي. نو ځکه دغه یو ډیر مفید پروګرام دی.
علاءالدین خلجی وویل د عامه پوهاوي لپاره به د یونین کونسلو په کچه داسې کمیټه هم جوړیږي چې میرمنې، پولیس او د قانون پوهانو استاد پکې شامل وي. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وای په کار د چې د ریاستی ادارو په سرپرستی کې د صحت سوسی چې د میرمنو په اړه منفي ذهنیت بدل او د هغوی ټول جایز حقونه خوندي کړل سي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د روانې میاشتې پاتمه نیټه په پېښور کې د ایډز او ایچ آی وی ناروغۍ په اړه د پوهاوي په اړه یو سیمینار وشو چې پکې ډاکټرانو وویل چې په پاکستان کې له نیمایي نه زیات کیسونه له پنجاب صوبې څخه را روان دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام د شمیرو تر مخه په صوبه کې له شپږو زرو زیات د ایډز ناروغان رجسټر دي، خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه د دا شمیرې ناسمې بولي. تفصیل عظمت علی شارک
دا ستمبر په اتمه په خبر کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورکولو یو غونډه تابع کړې شو. د پیښور اوسیدونکي محمد خان د لسو کلونو راسي د ایچ آی وی په ناروغۍ کې اخته دي. نوموړی د ایډز او ایچ آی وی د ناروغانو د درملنې په سنټر کې کار هم کوي. نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې د معاشرې د محدودیتونو او د ناروغۍ د سرګندونې د یارې د ایچ آی وی ناروغان نشي کولی چې خپل علاج وکړي، نو هغه ناروغان علاج ته راوستل ورته د نورو خلکو په نسبت اسان وي.
مونږ چې هغه سره پنځه منټ کې نو هغه به مونږ مطمئن هم کو، هغه به دوا هم تیار کو، هغه مینټلی سیټ هم کو. که یو سړی مینټلی ډسټرب شوی چې یاره دا خدا سي بیماری چې زه اوس مرم نه، مرګ په نیټه دی، مرګ نه په بیمارو دی. مونږ به ته بالکل د اگزامپل ورکو چې زما دا تقریبا لس کال شو، بری لس کال کې چې دی نو ماته اس قسم د مسالې نه فیل شوی ده. راغلی ده ولی مستقل دوایي خورم
روختیا پالان وای ہیومن ایمیونی ڈیفیشنسی وائرس یا د انسان د وجود د مدافعتی نظام د کمزوری وائرس د وینی او نورو داخلی رطوبتونو لارې بدن ته ننوزی، او که پر وخت یې علاج نشي نو اکوائرڈ ایمیونی ڈیفیشنسی سنڈروم یا ایڈز ناروغی ورسخه جوړیږي چې بیا علاج شونه نه دی. خو اوس داسې وائرس ضد دوایانې موجودې دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو او د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت یې وجود کې د ایچ آی وی د جراثیمو مخه ونه نیول شوه نو هر عمره د ایډز سبب کیږي چې مرګونی ناروغي ده. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر یاسر حیات مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې شپږ 50% ناروغان د پنجاب صوبې دي.
موږ سره ټوټل فګر تقریبا 260,000 دی، 250 ان بټوین 250 اینڈ 260,000 دی ایچ آئی وی پازیٹیو پیشنٹ دی. کم چھ زمون نیشنل ایم آئی ایس مانے رجسٹرڈ دی. آگے کے ریشو وائز چھ مونگ ڈسٹریبیوشن اکو نو آگے کے 56% دا پنجاب دی، 8% دا کے پی کے دی، 8% بلوچستان دی اور ریسٹ آر آف سندھ. ایچ آئی وی کے انڈیپینڈنٹ سورسز مطابق دا نمبرز دا گورنمنٹ نہ زیادہ دی دے سر مونگ ایگری کو. ایڈز نہ لگ واپس لگ گران دی، حالانکہ اس علاج موجود دے غیر موجود دے کیور نشتا لائف لانگ ایچ آئی وی وائرس پستاسو جسم کی موجودی.
خیبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکونکو اداري ایډز کنټرول پروګرام د یو سیړنې تر مخه په تیرو یو کال کې د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یاد اداري په خپل رپورت کې ویلي چې په صوبه کې له شپږو زرو زیات کسان د ایډز په ناروغۍ کې اخته دي، چې په کې د ټولو زیات 1,740 د ایچ آی وی ناروغان په پېښور او 843 په بنو کې دي. د اداري یو غړي شبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي وخت کې په صوبه کې د ایډز د مخنیوي نور سنټر هم پرانیزي.
کمنګ ټایم کې به زموږ ټوټل 13 سنټر شي. دا 13 سنټر چې دی په دې کې دا سنټر ریډي دي، خو له غوندې سر کمی دی په کې د دوایانو پوره کیږي، ځکه نوی سنټر اسټبلش کیږي نو هغه لږ ټایم غواړي. مطلب ایکس لږ رینوویشن شروع دی او په ډور سټپ باندې به مطلب کلی کې به مریض ته دوائی ملاویږي چې کم ځای سره نیرست نږدې سینټر وي هلته به ویزیټ کوي.
د نېشنل ایډز پروګرام د یو سیړنې تر مخه د ملک په مختلفو سنټرو کې 2,08,000 خلک د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغۍ کې اخته دي، خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې دغه شمیرې ناسمې بولي او وایي چې د معاشرې د محدودیتونو او د یارې د لاسه ناروغان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو هسپتالونو ته د جولای 14 مراسله جاری کړې وه چې د هر قسمه آپریشن نه مخکې به ټول ناروغان د ایچ آی وی، ایډز، هپاتایټس سی یا د تور زیړی ټیسټونه کوي. د محکمې په وینا چې د فیصله د ایچ آی وی او ایډز په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
عظمت علی شاه، راپور مو اوریدو. د خیبر پختونخوا نگران حکومت په صحت کارډ مکمل ویډیا درملنه ختمولو پریکړه کړې ده. خدا فیصله هم کړی دا چې هغه بې وزل خلکو ته مکمل بشپړ علاج کوي چې ګډه تر 1.5 پوری وي او یا به نظر انکم سپورټ پروګرام کې رجسٹر وي. قولس حکومتي پریکړه نه سم بللې وای په دې ګرانه کې دا سہولت اخستل د منلو وړ نه ده. نور تفصیل شبیر احمد جان راک.
دا صحت پاړه دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی مشیر پروفیسر ریاض انور خان دا زیارت پر ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د کابینه لخوا منظور شوی فیصله مقصد تر یو ډیر شوزر روپو میاشتې ګټون کی غربت ځپل خلکو ته ګټه رسول دي. هغه ویل چې د صبح باقی پاتې اوسیدونکو به د خپل وس او توان مطابق په صحت کارت باندې د علاج پیسې ورکوي او سبور سره حکومت مني. خو اولس د نگران حکومت دا پریکړه د صبح گرانه ځپل اولس خلاف بلی. محمد شاه چې پیخور پونتون کې د پښتو څنګه زده کوونکو دی مشال لیړو ته په دې باب لوای
ظالمانه فیصله کړې ځکه دې طرف ته کوښ مونږ ګورو ډېره زیاته مهنګۍ ده. خلک د خپل کور خرچ نه شي برابرولې. دوی چې دا کومه کیټګري وسره دا کړې ده دا بالکل زین چې دا د قوم سره چې کوم دی مزاق ته او حکومت ته دې ګرانه کې دي عوام ته نور هم سہولت ورکړي. نو هغه ته شته سہولت چې کوم دی هغه ته علي د صحت کارت چې کوم زور حیثیت نو فکر دے چاغا بحال په بحال پاتشي په حکومت دی قوم لور کړی د ګران حکومت ته مهربانو کی دغه سہولت ته دخل کو نه نالي.
حکومتي چارواکي وای چې دا سه کول سره به د صحت کارت پروګرام نه غریب پولیس تر ډیر مودې ګټ تر لاسه کړی ځکه دا وخت په صحت کارت پروګرام باندې د صوبایي حکومت د کال شوخه یو کم سلويخ ارب روپے لګښت راځي. خو یو دی اړمار اجمل خان وای چې واج د صحت کارت پروګرام کې ورته لګ اسانتیاوي وو باقي د ګرانې لوجه ژوند کول ډیر ګران شوی دی. نو هغه هم اوس ختمیږي باید حکومت جوړ حالت کې صحت کارت بحال وساتي.
ډیر زیاته ګرانی ده اوړو غوړي چې هر یو شی قیمت ګوره اسمان سره خبرې کوي کته لو ګوره هر یو شی نو غریب سړی ته ډیر ګران ده. نو موږ زموږ دا مطالبه ده د دې موجوده حکومت د نگران نه د صوبې چې هغه جوړ حیثیت د صحت کارت والې سره بحال پاتې شي نو دا به د حکومت ډیره مهرباني وي ځکه چې ډیر ګران گرانی دا او دا غریب سړی پلاش 50-75000 روپے کې بندا دا وړو فیسونه داخل کی کجامه 5000 روپے کسو کی.
حکومت وايي مقصد د بیوزله خلکو مرسته کول دي او وايي دا سہولت په اوس د بنظر انکم سپورت پروګرام په بنیاد ورکول کیږي چې پکې یو 2-3 سلور او 15 کیټګری درجه باندې جوړ کړی شوی دی. یو 2 او 3 درجه ولې ته به 100% ویړیا علاج ورکول کیږي او دا هغه کسان دي چې 3000 نه تر 1.5 پورې د میاشتې آمدن یا تنخواه غلي. سلورم درجه ولې هغه دي چې تنخواه یا آمدن یا د میاشتې تر 2.5 روپو وي دوی به 30% فیس ورکوي او دا خو د صبح 20% آبادی جوړیږي. 15 درجه هغه دا چې د دوی میاشتنی آمدن شوخوا 3-5000 روپے دی او دا د صبح 14% آبادی جوړیږي او دوی به 50% پیسې د خپل جیب ورکوي. دا پاکستان تحریک انصاف په خوانی حکومت لخوا دا منصوبه په کال 2014 کې پیل شوی و. لومبه مرحله کې د صبح 3% آبادی ته وو چې وروسته په کال 2019 کې ټول صبح ته وغځول شو ولې د هغوی د حکومت ختمېدو او نگران حکومت راتلو وروسته د مې میاشت راسي د پنګو د شوال لوجه سلور واره صحت کارت پروگرام وزنډول شو او بیا شروع کړل شو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
او سرزو د پکتیا ولایت گردیز خار ته چرته چې د همدی او نور ولایتونو د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د نختر دودیزا کلنې مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعری ګډونوالو لاړوندو چارواکو غوښتلي چې د خلکو د فکرونو د روښانولو او د هغوی ترمنځ د باور او یووالي د ډیریدو په خاطر دی د کلتوري فعالیتونو مادي او مانوي ملاتړ وکړي. تفصیلي د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز گردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې لزایی اوسیدونکو سربیره پوکې د افغانستان د بیلابیلو لدو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي مینې عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډیره خوښي پکې وبخل شوه د مینې محبت عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو
شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوالو سره مونږ د زړه نه مینه لرو له هغې نه مونږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانه ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کذیب و محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ لستوري طرف کی لکه د کلی ملک.
دیادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.